دوی بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربه. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ازادي سپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې په افغانستان کې د بې ځایه شویو مسأله چېړو، ستونزې څه دي او څرنګه کېدای شي چې د دوی غم وخوړل شي. خو په پیل کې خبرونه له فریبا صاحب څخه اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسو د وژلو په تړاو دوه کسان نیولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي دیبورا لاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه، او د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسو د وژلو په تړاو دوه کسان نیولي دي. د بصیرې په نامه دغه پولیسه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل سوه. د ننګرهار د امنیه قمانداني ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل
نن شاوخوا ولم بجې د درېمې ناحیې اړوند سټ امې پاک سره چې زمونږ یو تن پولیس وه چې نوړی ساتلمنه بصیرې په نامه وه، دا خپلې شې قمانداني ته وظیفې لپاره دی چې دا معلومو کسانو لخوا نه درې شېنه په دې ډزې وشوي چې په دې باندې په دغه وخت کې مونږ پولیسو وخت اقدام وکړو، اجرات وکړو چې په دغه قضیه کې مونږ دوه تنه نیولي دي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي نیول سوو کسانو منلی چې په دې پیښه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې څلورمه وسلواله حمله ده چې پکې ښځینه فعالانې په نښه کېږي. دوه ورځې وړاندې درې واکسیناتورانې د دې ښار په څلورمه او اوومه ناحیو کې هغه مهال وژل سوې چې ماشومانو ته یې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکول. له هغې وړاندې د انعکاس راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکې او پسې بیا یوه ډاکټره په هدفي حملو کې ووژل سوې. حکومت د دې بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچوي خو دا ډله یې نه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې دیبورا لاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي دیبورا لاینز به د افغانستان د دولت ملکچي پلاوي، د طالبانو له استازو او هم د ترکیې، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندي کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. میرمن لاینز تر دې سفر دمخه پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره ولیدل. په دوحې کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې. دا خبرې پر اوسو شکل په سپتمبر کې پیل سوې، خو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پرمخ ځي. تمه ده تر ترکیې استانبول ښار په همدې میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د هرات چارواکي وایي تېره شپه پر شینډنډ ولسوالۍ د طالبانو په یوه موټر بم برید کې دوه سرتېري وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي تېره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل چې دا پیښه د دې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسوه. د هرات والي وویل سیمې ته د نوي ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شاو تنبول سول او د ولسوالۍ بشپړ امنیت خوندي سوی دی. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړې چې د شپې تر دولس نیمو بجو روانه وه. دغې سرچینې همداراز ویلي چې په دغو نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدل، خو تر اوسه یې دقیق ارقام نه دي معلوم. طالبانو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګینر تېر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داس حال کې چې د برما پوځ د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي، په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګینر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره دې اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل سوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي، شایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیټسبورګ کې د وینا په ترڅ کې د دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او له خپرې شوې کورونا وبا څخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ، جزئیات په ډاګه کړل. بایدن ویل دا به پا امریکا کې د یو نسل پنګونه وی چې تر اوسه دې ته ورته کار نه دی سوی. دغه پلان به چې په اتو کلونو کې عملي کېږي، بودیجه د امریکا د اقتصادي کلنی تولید په سلو کې له لسو سره برابره ده. د دې تر څنګ د بایدن اداره په پام کې لري چې په راتلونکو اونیو کې د ورته $2 تریلیون یو بل پلان هم په ډاګه کړي چې هغه به پر ټولنیزو مسایلو لکه روغتیایي خدمتونو، پوهنې او ماشومانو متمرکز وي. د خبرونو پای
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبری هم پر خبرونه کې مو هرکلی کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. د ازاري پسپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د بيزاي شوی مسأله چیرو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونی او بيزاي شوی د ژوند پر وضعیت په راپور کې چې د چهارشنبه پر خبر شو ژوره اندېښنه وشو ده. د دې نړیوالې مؤسسې په باور 4 میلیون افغانان په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې کورونا وبا یې ګواښي او دوی له لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو محروم دي. د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په باور د دې بېځایه شویو بله ستونزه دا ده چې خوراکي مواد نه لري. د افغانستان حکومت دا شمېره 2 میلیونه شي یا وایي چې په تیرو 5 کلونو کې ټول بېځایه شوي 4 میلیونو ته رسېدل چې نیمایي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې په تیرو 3 میاشتو کې په کندهار، هلمند او روزګان کې تقریبا 18 زره کورنۍ د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. په جنوب کې د بشري حقونو د خپلواک میسون رئیس سلطان محمد عایل وایي د خلکو د بېځایه کېدو شمېر په زیاتېدو دی او لکه څرنګه چې شایي هغسې یې غم نه دی خوړل شوی.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو له امله د بېځایه سوو پر تعداد ورځ تر بلې ورزیاتېږي، په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څرنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. مناسبي سرپناه نشتون، غذایي موادو او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوند بنسټونو له لورې د هغوی د تصفیات چارو په ځنډ ترسره کېدل او نورو لومړنیو خدمتونو ته د بېځایه سوو محدود لاسرسی، ټول هغه موارد دي چې د بېځایه سوو ژوند یې د بیرابیرو ستونزو سره مخ کړی او همدغه موارد زموږ د ژورې خواشینۍ وړ دي.
د ژمي په پیل کې مرستندویه مؤسسو د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان له څه باندې 1.5 زره بېځایه شویو سره د مرستو خبر ورکړ. دا کسان هم افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په خاطر بېځایه شوي دي. په تېر یو کال کې د تیرو کلونو په پرتله د طبیعي آفتونو له امله د بېځایه شویو شمېر کم شوی دی او کوم کسان چې د طبیعي آفتونو له امله په تېر یو کال کې بېځایه شوي وو بېرته ژر زمینه ورته برابره شوه چې خپلو سیمو ته ستانه شي. ملګرو ملتو پروسه شکال اټکل کړی وو چې په 2021 کال کې به د کورونا وبا او شخړو له امله نږدې 5 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. دا اندېښنه تر ډېره ځایه بېځایه شویو ته شول شوې ده. د ازادۍ په چپو کې دې پروګرام کې همدا مسله چیرو چې له بېځایه شویو سره څرنګه ممکنه ده چې سمې مرستې وشي. میلمانه مو دي لال ګل لال د بشر د حقونو د سازمان رئیس او سید عبدالباسط انصاری، د افغانستان د کډوالو چارو سلاکار، او وړاندې به هڅه وکړو چې د سیاسي چارو یو کتونکی هم خبرونې ته راوبولو. ور بشم میلمنو ته هرکلی کوم، هرکلی وایم. انصاری صاحب، که راشو لومړی تاسو ته د افغانستان دننه د بېځایه شویو افغانانو د شمیر په برخه کې شمیري دقیق نه دي، یعنی یو ډول نه دي. مثلا افغان حکومت تیر مریض کال د ټولو بېځایه شویو شمیر 80 زره یادوي. ځینې راپورونه په 2000 میلادي کال کې دا شمیره 380 زره یادوي. څرنګه دقیق ارقام څه دي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او لیکه هیله ونه کوم.
مننه.
تاسو ته باید عرض وکم چې تیر کال کې شاوخوا 80 زره کورنۍ متاسفانه د جګړې او د نامې له کبله بې ځایه شوې دي، او د مجموعي په توګه مونږ په بیلابیلو ولایاتو کې د درینه تر 4 میلیون کسانو بې ځایه شوي لرو، چې ګڼ شمېر یې دغه ارقام د ناامنۍ له کبله چې متاسفانه په افغانستان کې جګړې او ناامنۍ تحمیل شوي دي، دوی بی ځای سوي دي او هم کچيري خدای نو غواړي چې افغانستان کې جګړه دوام ومومي او سوله رانیسي. دا یقیني خبره ده چې دغه ارقام زیاتیږي او امید لرو د افغانستان حکومت هم تلاش لري چې نورو کسانو یا نورو ډلې چې په جګړې کې داخل ده لکه مخالفین هغوی سره خبره اترې ترسره کړي او موافقه ته ورسیږي او خدای غواړي چې په افغانستان کې سوله تامین شي. مطمئن و چې دغه ارقام زیاتیږي نه بلکې مونږ کولی شو چې دوی سره مرستې وکړو تر څو دوی انتقال شي خپل استوګنځي ته.
مننه انصاری صاحب. انصاري صاحب، بله پوښتنه دا ده چې د بښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور کړ ویلي دي چې د بې ځایه شویو خوراکي ستونزې زیاتې دي، او یو بله موضوع ته هم اشاره کړې ده چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی ته سمه پاملرنه نه ده شوې. په دې برخه کې که تاسو توضیح کوي چې دا مسایل څنګه دوی یاد کړي.
خوشبختانه په تیر کال کې د افغانستان حکومت له خوانه او د کډوالو چارو وزارت په نظارت لاندې او سره د دې د مرستندوی مؤسسات او نهادونو له خوا په همغږي او همیاری سره موږ وکولې شو چې 144,000 کورنۍ ته غذایی توکې او کومکونه ترسره کړو. بیا هم ژمنې کومکونه د پلان په اساس او د لیاسنجي په اساس، بیا هم د موافقانه په توګه مونږ موافق شو چې 14,000 کورنیو ته ژمنې کومکونه ورسوو او دغه پروسه اوس هم جریان لري. او بل مسله د بشري حقوق ده، یعنی کچېری دلته یوازې کډوالو وزارت هم نه ده، دلته نور مختلفو د افغانستان مختلف ادارات موجود ده، حقوق بشر ده او ځینو، یعنی کډوالو وزارت هم د مختلفو اداراتو په څنګ کې هغه څوک یا هغه چا چې د انسان د ولو چې تجارت انسان وي ولو چې هغوی باندې ظلم وکړي، ټول ملت ټول د افغانستان حکومت هغوی ته تشویق نه کوي بلکې مخالف دی، کوم عمل چې خلاف د انساني ارزښتونو وي مخالف ده.
بله انصاری صاحب،
مشخصا
بله او بخشي انصاری صاحب، د بشري حقوقو مساله به بیا لالګل لال صاحب سره شریک کو، لیکن یو بل موضوع چې لتا سره په لنډه باندې وضاحت غواړم، د امنیسټي انټرنیشنل ولې پر افغان حکومت ژغ کړی دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مکلفیت پر ځای کړي؟ تاسو جنوم رسو ته اشاره وکړه، نو ستونزه په څه کې ده؟
متاسفانه په افغانستان کې جګړې جریان لري او نامنی موجود ده، ځکه بیا هم د افغانستان حکومت او سره دي ځینی مؤسسات مونږ په تیر کلونو کې هم د افغانستان حکومت له خوا نه چې د افغانستان امکانات وي، د افغانستان حکومت امکانات وي، دوی انتقال شوي دي، زمونږ هیوادوالو چې جګړې او د نامنې له کبله هغوی بې تاثیر. او بل مسله د کډوالو وزارت او سره دي مونږ یو هماهنګ کوونکی وزارت یو او سره دي پالیسي ساز وزارت. زمونږ مسؤلیتونه زمونږ فعالیتونه مشخص ده او هم تلاش کړی دی په تیر کلونو کې، بیا هم زمونږ اهداف او زمونږ برنامه مشخص ده، بیا هغوی په اساس مونږ مخته ځو.
مننه لالګل لال د بشر د حقونو د سازمان رئیس که تاسو ته راشو. لال صاحب، د انصاری صاحب خبرې مو واورېدې، دوی ویل چې تیر کال له 14,000 کورنیو سره مرستې شوي دي او له 16,000 کورنیو سره ژمنۍ مرستې شوي دي. دغه مرستې ستاسو د سازمان په نظر څومره سمې لګېدلې دي او تر څه بریده پورې په ځای لګېدلې؟
دلستان تعالی په نامه باندې سلام تاسو ته، انصاری صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. په خوشنۍ سره چې لومړی ماته اجازه راکړئ چې لږ تفسیر ولرم. هغه دا چې اول خو د هیچا سره د کورنیو بې ځایه شوو مهاجرینو دقیقه ارقام یا شمیرې نشته، خو د هغه شمیرو لمخې چې نړیوال بنسټونو کړی دی چې هغه اوچا ده او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنر دا هغه په 2000 کال په وروستیو میاشتو کې یو ارقام خپاره کړ د کورنۍ بې ځایه شوو چې 4.6 میلیونه یعنی 4,600,000 خلک په کور دننه بې ځایه شوي دي. او دا هغه وخت وو چې د هلمند جګړه نه وه، هلمند مهاجرتونه نه وو شوي، کندهار، پنجوایي، ارغنداب او نورو سیمو د کندهار کې مهاجرتونه نه وو شوي، هغه په دې کې نه دي حساب. نو زما په ان باندې که د جګړې شدت ته سړی وګوري یا د هیواد امنیتي وضعیت ته خلک وګوري او فقر بیکاري ته وګوري، نو زما په ان باندې دا کچا تر 5 او 6 میلیونو په شاوخوا کې اټکل کېدلی شي. البته ما وویل چې په دې اړوند باندې هیڅوک دقیقه سروې نه لري او شمیره نه لري. پاتې شولو د مرستو خبره، کله چې په هلمند کې د کور دننه خلک بې ځایه شو د جګړو د لاسه او په کندهار کې هم داسې وو، نو په هغه وخت کې د ملګرو ملتونو ادارې د خوراک نړیوال سازمان، د مهاجرینو عالی کمشنری او نور ورته بنسټونه چې غوښتل یې مرستې وکړي، په خواشینۍ سره چې د جګړو د لاسه هغې مهاجرینو ته په وخت او زمان باندې په کور دننه بې ځایه شوو ته په وخت او زمان باندې بشري مرستې ونه رسېدلې. او اوس هم هلته مهاجرین داسې شته دي چې هغې ته مرستې نه دي رسېدلې. همدغسې په کندهار کې چې د کندهار د مختلفو ولسوالیو نه یا په ننګرهار کې چې د خوږیانو اسارک ولسوالۍ کې د تیر یو کال نه جنګ را په دې خوا جریان لري او د هغې ځای نه تقریبا 80% خلک د کورونو نه بې ځایه شوي دي. تر څوم هدف پورې چې ماته معلومات دي دغه بې ځایه شوو کورنۍ بې ځایه شوو سره تر اوسه پورې هیڅ چا مرستې نه دي کړي. نو مرستې شوي دي خو هغه داسې مرستې دي چې هغه مونږه کافي نه بولو او هغه د دغه بې ځایه شوو خلکو غوښتنو ته هم ځواب نشي ویلی. او مونږ دا ګورو چې په حکومت کې مونږ د مهاجرینو وزارت یا نور د حکومت نور بنسټونه هم ډېر نه ملامت کوو، ځکه چې زمونږ حکومت دا توانمندي نه لري. خو افسوس په دې باندې کوو چې زمونږ د حکومت اړوند بنسټونه چې کوم دي، کدا د مهاجرینو وزارت دی، کدا د کلو پرمختیا وزارت دی او کدا د طبعي پیښو وزارت دی، دوی هغه حقیقت او عیني تصویر د ټولنې هغه نشي کولی چې نړیوالو ته په ښه شکل باندې روښانه کړي او وړاندې کړي تر څو پورې هغې د دغه خلکو ضرورتونو ته په وخت او زمان باندې د خپلو مرستو د لارې رسیدګي وکړي. دلته دغه یو لویه ستونزه شتون لري. دا نه یوازې په دغه برخه کې، بلکې که موږ لاړ شو د کار او ټولنیزو چارو او کار وزارت ته، هغې هم دغه ورته ستونزه لري او ټول یوازې په دې باندې تکیه کوي چې یا موږ پالیسي سازی داری یو او یا موږ د همغږي اداري یو.
لال صاحب مننه. بله لال صاحب، دا مهمه موضوع ده. دا به بیا زله انصاری صاحب سره شریک کم. مخکې طریقه ساسو دی خبرې ترا شو چې په د افغانستان په جنوب لویدیس او شمال لویدیس کې چې یو شمیر افغانان به ځای شي ودی د څو تنو سرګندونې لرو، دا به سره واور
ګوره. موږ دغه جنګو سره غلي موږ غواړو چې موږ سره مرسته وسي او دغه وسي غواړي مو پاتې سوې کورونه یې را ونړول. اوس موږ په سرایو کې طالبان ناست یو، اوس موږ په کمه ولاسو، موږ نه دوند ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کړو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوې کوټې را کړې دي شپږ کوره په کښې کې. موږ په هغه خدای کوو دوغوند لرو چې موږ د ماښام را خدا کوشنیان ته دی ورکړو. موږ لڅې پښې سر تور سر موږ مؤمنان سهار وختي د چاو سره را وایستل. موږ چای ویشان په نغریانو پاتې شوله. موږ سهار وختي د سهار 9 بجې وې چې موږ په داشنه اقدام مؤمنان را وایستل. کورونه مو پاتې شوله، باغچې مو پاتې شولې. موږ و دې ځای ته څه کول چې موږ په خدای مجبوره کړو. نو اوس موږ بهره په کمه باندې ولاړو.
نو ولسوالۍ کښې د شهره کښې ښځو د ریلیشن کښې خبره در سره کوم. موږ دغه مهاجر چې دا ته راغلي یا څلورویشت زره کوره یا پنځه ویشت زره کوره موږ ته هېڅ کومکونه نه دي شوي. کوچنیانو ماشومان ځي په ښار کښې سوالو ګدایي کوي. یو کپ ونه نه پیدا کېږي. سیاسري به در په در باندې ګیر دي. سپین ږیرې بوډاګان مسلمانان ټوله در به دره دي.
یو شمیر بې ځایه شوي افغانان وو. لال صاحب، که چېرته په د دغو خلکو د ستونزې په اړه باندې تاسو ته راشم، بیا به انصاري صاحب ته مخه کړم. له دغو سره، بې ځایه شویو سره څرنګه مرستې باید وشي؟ که یوازې د خوراکي موادو ابتدایي مرستې وي، تر کله پورې ممکنه ده چې وشي؟ ستاسو پیشنهاد څه دی؟
ګوره، زموږ پیشنهاد خو د ټولو نه لومړی دا دی چې باید جګړه ودرول شي او د جنګ ښکېلې خواوې چې کوم دي هغې د په د الانه ویریږي، د دغه بې وزله او دردیدلو کړېدلو خلکو نه دې نور ویریږي، جګړه دې بس کړي. یوازې جګړه ده چې دغه ټولو ناخوالو بشري غمیزو د ټولو ته د پای ته کېږدي. خو که جګړه همدغسې دوام کوي، د خلکو شکایتونه تاسو واورېدل په 2020 کال کې، تاسو دا به هم اورېدلي په خبرونو کې چې په بادغیس کې، غور کې که په بادغیس کې، خلکو د لوږې د لاسه ژوند د لاسه ورکړه. او په هرات کې تاسو به دا هم دوه میاشتې مخکې راپورونو کې اورېدلي وي چې هلته خلکو د فقر او د ناچارۍ او د بیکارۍ د لاسه خپلې ګوردې خرڅې کړلې او د خپل ژوند د تامین کولو دپاره او د ژغورلو دپاره یې هغه پیسې د ځان او د اولادونو دپاره په کار راوستلې. موږ دا وایو چې دولت او د دولت اړوند بنسټونه، که دا د مهاجرینو وزارت دی، که دا د طبعي پیښو وزارت دی، که دا په هر کې مرکزي کچه باندې کومې ادارې په دې اړوند باندې کار کوي، که د کلو پراختیا وزارت دی، که د ټولنیزو چارو وزارت دی، دوی باید د افغانستان په کچه باندې دا دوی باندې چې دا نړیوالې نیوکې کېږي، دا په دې نه کېږي چې دوی مرستې ولې نه کوي. نیوکې په دې کېږي چې ولې دوی حقیقي ارقام او شمېرې نه راټولوي، د هغې دپاره ښې برنامې ولې نړیوالو سره نه شریکوي. که دوی دغه کار وکړي، زما په اند باندې یو خو به د خلکو غوښتنې او شکایتونه چې کوم دي هغه به د نړیوالو غوږونو ته ورسېږي، د هغه چا غوږونو ته چې هغوی په دې اړوند باندې د مرستې ژمنې لري او مرستې کوي. او په خپله باندې خو دولت موږ ګورو چې دولت په ډېرو مسایلو کې ګیر دی. د دولت توانمندي نشته چې د دغه مهاجرینو سره هغسې چې د دغه بې ځایه شوو خلکو غوښتنې دي هغې ته د ځواب ووایي. نو دا خو کولی شي چې په پالیسي لیول باندې او په هماهنګي لیول باندې.
لال صاحب مننه. بله لال صاحب، همدغه مهمه پوښتنه بله انصاري صاحب څخه وکړو. انصاري صاحب، تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
مشخصا که تاسو ته عرض وکړم چې متاسفانه په افغانستان کې د جګړې له کبله، ما مخکې اشاره وکړه چې د درې نه تر څلور میلیون زمونږ هیوادوال بې ځایه شوي دي. دا تخمیني ده او زمونږ په پلان او برنامه کې ده چې مونږ دغه ارقام باید تثبیت کړو چې څو میلیونه ته رسېږي او بیا وروسته مستحقین تشخیص کړو. ځکه که چېرې زمونږ هیوادوال بیا هم شکایت لري چې هغوی ته کومکونه نه ترسره کېږي، متاسفانه ځینې زمونږ هیوادوال د لس کال نه هم زیات کېږي چې هغوی انتقال شوي دي نور محلاتو نور ولایاتو ته. لکه په کابل کې په ځینو محلاتو کې مونږ بار بار هغوی ته فرصت برابر کړي دي او تقاضا هم کړي دي. افغانستان حکومت هغوی ته ویلي دي چې تاسو لاړ شئ خپل اصلي محلاتو ته. هغوی حاضر نه ده چې لاړ شي. او
نو هلته چې جګړه ده، انصاري صاحب، آیا دا انصاف دی چې هلته جګړه وي؟ په هلمند کې جګړې وي او سختې جګړې وي. په هلمند کې چارواکي ځانونه په ټانکونو کې ساتي، نو دا عادي کډوال به څرنګه ورځي؟
یعنی موږ شاوخوا یوازې په کابل کې تر نه نیم زره کورنۍ بې ځایه شوي لرو. ټول د هلمند ولایت نه دی، هغوی د داسې ولایت دی چې د کابل نه هلته امنیت ښه ده.
مثلا کوم ولایتونه؟
لکه ننګرهار ولایت، پکتیا ولایت، ځینې نور ولایت دی چې
په ننګرهار کې زموږ د راپورونو له مخې په تیرو تقریبا دو درو میاشتو کې امنیت بهتره شوی دی، چې د لومړي ځل لپاره ځینو ولسوالیو ته د مځکې له لارې سفر شوی دی. او پکتیکا هم همداسې ناارامه ده. آیا ممکنه نه ده چې په کابل کې دننه د دوی لپاره ځینې غم وخوړل شي، د کابل د ښار په څنډه کې یا په نورو سیمو کې؟
دقیقا ستاسو خبره صحیح ده. یوازې ما د مثال په توګه اشاره وکړه، یوازې کابل ولایت نه دی، موږ په اکثریت ولایتو کې بیځایه سیوی لرو، په بلخ ولایت کې بیځایه سیوی لرو، په هرات کې، په هلمند کې، کندهار کې، هغه ولایت کې هغوی نوي بیځایه سیوی دي. په تیر کال کې هغوی دا حقیقت خبره ده چې په ستونزو باندې لاس او ګریوان، هغوی ته باید کومکونه ورسیږي. ما به اشاره وکړه د کومکونو خبرې وکړه، په هلمند او کندهار ولایت، په فراه او نیمروز ولایت، بلخ ولایت، په کندوز ولایت، په اکثریت ولایتو کې چې موږ بیځایه سیوی زیات لرو، نه د نورو ولایاتو محلاتو نه، هلته ډېر هیوادوال لرو بیځایه سیوی، هغوی ته کومکونو د شمېرنې په اساس چې څونه کورنۍ هغوی اړتیا لري مستحق دی، دلته په مرکز کې انجش کېږي، او بیا وروسته موږ د ولایتي په سطحه باندې په دویم واحد کې ریاستونه او امریتونه لرو. سره د دې کمیټې د حالت استقرار ده، په هر ولایت کې هغوی ابتدا سروې کوي، او بیا وروسته کم کورنۍ چې ډېر اړتیا لري هغوی ته کومکونه.
انصاري صاحب محترم، مخکې لال صاحب دا وویل چې د افغانستان په دغو ادارو کې ستاسو د وزارت په شمول دغه توانمندي نشته چې دوی له نړیوالو سره دغه مشکلات شریک کړي، څو نړیوالې مرستندوی موسسې را مخته شي او له دغو کډوالو سره مرستې وکړي. مثلا ستاسو وزارت په دغه روان 2020 کال کې د بیځایه شویو په برخه کې څو راپور خپره کړی دی؟
موږ خوشبختانه د مرستندوی موسسات سره چې د بین المللي په سطحه باندې هغوی کار کوي، دلته په افغانستان کې دفترونه لري، او وقتا فوقتا د کډوالو وزارت رهبری سره ناستې هم لري. زموږ پیشنهادات او نظریات مشخصا د دوی مرستې په اساس باید هغه سړی ته مرستو کومکونه کومکونه ترسره کړي. خوشبختانه چې کډوالو وزارت مرستندوی موسسات سره خې همغږي لري، یوازې موسسات سره نه بلکې ټول افغانستان د حکومت اداراتو سره، او سره له دې په هر ولایت کې کمیټه د حالت استقرار ده چې د ولایتي په سطحه باندې هم دغه موسسات دفترونه لري، کومکونه ترسره کوي. یعنی یو ارتیا او تقاضا مسله ده، یعنی زموږ هیوادوال داسې تقاضا لري چې هغوی ته باید داسې کومک انتقال کړي، داسې کومکونه ورته ورسیږي چې د یو کال او د دوه کال هغوی ته اکتفا وکړي، چې دا ډېر مشکل ده. د افغانستان د حکومت دونه توانمندي نه ده په دغه برخه کې چې د دېرینه تر 4 میلیون کسانو پورې باید ټول دا هر کال هر میاشت باید کومکونه ورسیږي.
مننه سری صاحب،
ډېر مشکل ده. او بیا هم تلاش مو دادی کم کورنۍ چې ډېر مستحق ده نوي بیځایه شوي دي، ځکه موږ ما مخکې اشاره وکړه موږ داسې کورنۍ لرو، یعنی ګڼ شمېر دغه ارقام داسې زموږ هیوادوالو چې د 10 کال نه زیات کېږي چې هغوی بیځایه شوي دي. دا حقیقت ده چې هغوی نیازمند ده، اړتیا لري، باید کومکونه ورته وشي. خو زموږ د پالیسي په اساس، موږ یو پالیسي لرو په نامه د پالیسي بیجا شدای داخلي، هغوی په اساس او دغه پالیسی پر بنسټ هغه کورنۍ چې نوې بیځایه کیږي او نیازمندي ډېر دي، ځکه د افغانستان حکومت له خوا یو ځل کول شي چې کومکونه
ترلاسه. انصاري صاحب په تیرو درو میاشتو کې چې موږ کوم راپور لرو، تر ټولو ډېر کسان کندهار ته بیځایه شوي دي، له هلمند او له اوروزګان او د کندهار د ښار له شاوخوا ولسوالیو، له دوی سره مرستې شوي دي؟
یوازې په کندهار ولایت کې
نه. نه، تاسو د پالیسی له خاطره بخښنه غواړم، تاسو د پالیسی په حساب مې دا پوښتنه کوله، تاسو ول چې له نویو کسانو سره موږ مرستې کوو، له دوی سره مرستې شوي دي؟
بالکل، هر یو کورنۍ سره، یوازې په کندهار کې نه، په ټولو ولایتو کې. یا وو چې نوې بیځایه شوي دي، ما مکه اشاره وکړه په هر ولایت.
لال صاحب څخه به دا پوښتنه وکړو. بله لال صاحب، لال صاحب تاسو دا تاییدوي چې د کندهار کې له بیځایه شویو سره مرستې شوي دي؟
نه، زه دا نشم تاییدولی چې د کندهار کې د دغه بیځایه شویو سره د مرستې شوي وي که شوي وي، ډېر کم محدود تعداد باندې بشوي وي ولې څومره چې الته به زه شوي خلک دي د هغه ټولو غوښتنو ته جواب نه دی ویلی. ما مخکې ویلی چې موږ باید په حقیقتونو خبرې وکړو تر څو پورې موږ د خپل ولس شکایتونه، ستونزې، مشکلات نړۍ ته برملا کړو تر څو پورې هغه موږ سره مرستې وکړي. موږ خو د دې توانمندي نه لرو چې د دغه خلکو ټولو غوښتنو ته جواب. دولت په ډیرو مشکلاتو کې ګیر دی، هغه په جفه کې هر ورځ جنګیږي، په نورو داخلي مسایلو کې ډیر مسایل دي. خو دوی کولای شي چې په دې اړوند باندې د حقیقتونو نه سترګې پټې نه کړي او هغه ځینو کې چې دوی په حقیقت کې مرستې کړي دي هغه دې وښایي او د هغه ځای تصویرونه، د هغه ځای ویډیوګانې دي. دا هر ورځ په خپل سیډونو کې خبره کوي چې خلک یې وویني. رسنۍ په دې باندې راپور ورکوي، رسنۍ خو هر ورځ راپور ورکوي چې دلته مهاجرین راغلي د مرستې ورسره نه دي شوي او د مرستو غوښتنې لري. یو مسله دا چې مخکې تاسو پوښتنه وکړله، زه غواړم بیا په هغه باندې متمرکز وکړم چې دغه مرستې ارزي د حل لاره ده ولې دا دایمي د حل لاره نه ده. او بل دا چې په دغه مرستو کې روڼتیا یا شفافیت هم تر ډیره نه لیدل کیږي. بل دا چې د کورونا په نوم باندې کوم د ملي درستخان پروسه روانه ده په هیواد کې، زما په اند باندې د نړیوال بانک او د نورو نړیوالو مرستندویو ادارو سره په همغږۍ باندې باید دغه پروسه د بې ځایه شوو خلکو لپاره متخصص شوی وی، یعنی د هغې لپاره اړوند شوی وی، ځکه دا خلک ډیر اړمن دي او ډیر ضرورت ورته لري. نو په دې خاطر باندې یوازنی دایمي حل چې د دې لپاره دی هغه جګړه ختمول دي، اور بند کول دي چې دا مسله. او دلته یو بل مهم ټکی ته زه غواړم اشاره وکړم چې یوازې د بې ځایه شوو خبره دلته نه ده، دلته د لوږې خبره ده، دلته د سوی تغذی خبره ده چې په هیواد کې د ملګرو ملتونو د مستندو راپورونو په اساس باندې دا موجوده وخت کې 3.3 میلیونه خلک د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي. په دې کې 45% په دې ژوند د ګواښ سره مخ ته او هغه دا اندېښنه هم ښودلې ده که چیرې دا جګړه بس نشي او د کورونا مشکل حل نشي نو فکر داسې کیږي چې دا شمېره به تر دې ډیره زیاته لوړه شي. موږ د هغو شمېرو له وجې چې افغانانو سره لاس په ګریوان دي، د احصایې د ادارې له مخې 55% خلک 55% فقر کچه ده او د نړیوال بانک د شمېرو له مخې دغه کچه بیا 15% ده. او د ولسمشر د وینا په اساس باندې د فقر کچه چې کومه ده هغه 90% ده، چې په هیواد کې زه د ولسمشر دغه ځکه تاییدوم چې هغه په نړیوال نورمونو معیارونو باندې ښودلې ده او هماغه صحیح ده. د احصایې د ادارې د فقر کچه چې کومه ده دا صحیح نه ده، دا د داخلي نورمونه د دې لپاره ټاکلې دي. نړیوال بانک او د ولسمشر دا تقریبا د نړیوال نورمونو سره مطابقت کوي، یعنی د ملک 90% خلک چې ستا بیکار وي او د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي، د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي او د بلې خوانه کورونا هم تیرا شي، د بلې خوانه جنګونه هم په دوی باندې مسلط شي او د کورونو هم بې ځایه شي او د افغانانو زیاته تکیه هم په مالدارۍ او په زراعتو په باغداري باندې د وغم د دوی نه پاتې شي، نو آیا څه فکر کوئ که جګړې خدای مکه دوام پیدا کړي د دې ضرورت به نه وي چې څوک په ټوپک باندې سړی وولي، څوک په ټانک باندې سړی وولي، څوک د په انتحاري ځان مرګي او بم باندې څوک وولي یا د بمبار پی وشي. دا خلک به خود په خوده خدای نه خسته خدای مکه بشري ناورین او غمی د راوسته کیږي، خو د دې احساس درک څوک نه کوي. د جنگ په خېلو خالو باندې ارز کوم، موږ د جنگ په خېلو خو باندې غږ کوو چې نور د پدې زوریدلې ملت باندې ورحمه په نړیوالو باندې په ملګرو ملتونو غږ کوو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو پورې جګړې ته د پای ټکی پیدا شي او دغه افغانستان کې چې کوم انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی او ګوړاندیونه کیږي د دې مخنیوی وشي.
مننه لال صاحب. له یوې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته مخه کوو، د دوی نظر به له تاسو سره شریک.
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
په دې پروګرام کې زحمت شبر ساسو کور بیم. موضوع مو ده په افغانستان کې بې ځایه شوي کورنۍ او بې ځایه شوي خلک. د خبرونې میلمانه مو دي سید عبدالباسط انصاري د افغانستان د کډوالو چارو د وزارت سلاکار او لال ګل لال د بشر د حقوقو د سازمان رئیس. اوریدونکو ته مخه کوي، یو اوریدونکو په ټلیفون را سره ده. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. مننه
وروزه عبدالباسط د زابر ولایت څخه مارکني وایم.
مهرباني.
او ګور دا د ماجرو ریسات ما دار زخپل د اتکاله کی اس ماجر راغله کاټ لغم لاس واره تر غله ما یعنی د وی غوانی د کومک د مسترنه سوې نو وایستې کار د ټول ورور
مانا دا سوال بور سره شریکم بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادي په سپوک پروګرام دی تاسو پلان کې اس مهرباني وکي
مانا نو کوم خیر اوسه شیبر صاحب مرز کې راځم کندهار ته بل ولایت ته د څه لپاره هم لپاره که د خوارانو غریبانو لپاره که د ملکانو لپاره د امرز کې راځول کېږي ګر سره جن راځول کېږي تر لس کاله یا دولس کاله کرید کېږي چې کندهار په تاسو نو دغه یې مون ولایت ته جګړو څخه یعنی په ځلونو ځلونو زما نوم نشته سوی دی پلانکۍ مرسته راځي پلانکۍ نه در ننه پورې ما یوه دانه ورلګېد حتی د باکس ماچس ما نه دی لیدلی ما ته چا نه دی نیولی زما په سر باندې ما نه مرستې راوتلي دي چا نه دی لیدلی خو دغه مرستې چیرې ځي خو دا هغه کسانو ته ځي چې هغه په زراعو جیوې لري یا په زراعو باغچې لري یا په زراعو دوکانونو مارکیټونه لري دا چیرې دی دا هغه کسان ته موږ شی هم نه دی لیدلی دا حکومت به داسې یو سیستم جوړ کړي چې هغه یو بانکي سیستم یو بل دا سیستم چې په خپل غریب په خپله مرسته ترلاسه کړي یا باید تربیه وشي په دې کې دا څه معنا کړي چې خانانو ته مرستې راځي موږ نه دي پکار
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي سپوت پروګرام دی مهرباني وکړئ
بل السلام علیکم
وعلیکم
څنګه جوړ په خیر ستور
مننه مهرباني خپل پښتنه وکړئ لطفا
پښتنه مو دغه د ورور چې د خلک وایي چې بیا ځای شوی اوس موږ خلکو ته وایي چې ولاړ سامان دی تراسه چې نن د هلمند رخ څوک اوري په هلمند کې دغه یو برایي تر ساره پورې دا ګرد خواران د شپې پر دولس بجو دا مومنان ځغاسه بل اوس موږ دلته خبریان نه لرو کنه الیاس دایي اوس د چا موږ رخ څوک پورته کې بیا دغه ازادي راډیو دغه چنجر کې چې دغه موټر بم وسو او تونلان د شپې دا ګرد خواران ځغاسه او د دې جواب اوس د مشره نن ته ناشې د خلکو په سرنويش لوی دي کوي بل چې مرسته راوځي تا د خپل مامورین دغه کړي دي لس نومه یو ته ورکي پنځلس بل ته ورکي شل نومه وکیل ته ورکي تو خدای دا مستحق خلکو ته
مننه مننه یو بل اوریدونکو هم را اخلو او بیا به بیرته ملمنو ته ورشو مهرباني وکړي ازادي په څپوک پروګرام دی تاسو په لاندې کې اوسئ
بله السلام علیکم سروان صاحب خاص حیثیت مخده
وعلیکم السلام شیبر یم خپل پښتنه وکړئ لطفا
شیبر صاحب زما د لال صاحب او انصاری صاحب نه پښتنه ده تاسو مونږ دوه بوده د مهاجرینو یاد د ځای شو لرو چې یو طبیعي آفتونه دي او بل جګړې دي زما انصاری صاحب او لال صاحب نه دغه پښتنه چې آیا دې خټو خلک دې جنگونو خټو خلک ما مطلب طالبان افغان ځکونه دي څو پیسره ملامت دي چې دغه ځای شي رحمت شي آیا څو پیسره افغان حکومت ملامت دي څو پیسره طالبان ملامت دي دوه نظم پښتنه
هر څوک چې جنگ کوي هغه ملامت دي مننه چې خبرونه کې مبارخه واخسته ور بشو ملمنوت لال صاحب لمړی که تاسو سره شو البته و بخښئ لمړی به انصاری صاحب ته ورشو ځکه چې ډېر سوالونه داسې و چې له زابل هم دا پوښتنه وله کندهار هم دا پوښتنه وله هلمند هم دا پوښتنه وسې مرستې له دې خلکو سره سمې نه دي شوي انصاری صاحب څه ځواب لري
مننه یوازې کندهار ولایت کې یعنی موږ ویلی شو چې د مجموعې په توګه دوه ویشت زره کورنۍ ته پیدای شوې وو زمونږ په مرسته او د حالت اضطرار د کمیټې په مرسته لس زره کورنۍ بېرته انتقال شوي دي خپل محلاتو ته او په تېر کال کې یعنی دیارلس سوه نهه نویم کال کې څوارلس زره او پنځه سوه اووه نوي کورنیو ته مونږ په کندهار ولایت کې یوازې کومکونه ترسره کړي دي هم د کډوالو وزارت له خوا نه او هم د مرستندوی مؤسسات له خوا نه او په زابل ولایت کې هم د مجموعي په توګه مونږ پنځه زره او نهه سوه کورنۍ پیدای شوې درلو چې زر کورنۍ سره کومکونه ترسره شوي دي او ځینې بېرته انتقال شوي دي خپل محلاتو ته او متاسفانه چې ځینې کورنۍ اوس هم موجود ده همدغسې په ټولو ولایاتو کې چې بېځایه شوي لرو ځینې انتقال شوي دي په تېر کال کې او ځینې اوس هم متاسفانه موجود ده او بیا هم که چېرې جګړې په افغانستان کې دوام ومومي نو دا یقینی خبره ده چې
انصاری صاحب محترم انصاری صاحب پښتنه دا ولا سي دغه مرستې شفاف نه درسیدلی. آیا تاسو د نظارت کوم څه پروګرام لري چې دا مرستې باید مستحق ته ورسی؟
دقیقا زمون تاکید د فساد په وړاندې مبارزه او کچیر مستحقین ته کومکونه ونه رسیږي دا هیڅ معنا نه لري چې باید کومک ورته انتقال ولایاتو ته او ژمنۍ کومکونه یوازې د ژمنۍ کومکونه د مثال په توګه تاسو ته ورکوم. 230 میلیون افغانۍ د احتیاط پورت څخه زمونږ درخواست کړی و د مالی محترم وزارت ته چې باید مونږ ته مرستې وکړي چې هغوی انتقال شو ولایاتو ته او په هر ولایت کې کمیته د حالت اضطرار ده مثل دې نه چې کومکونه ترسره کوي ابتدا سروې کېږي او پس د سروې نه چې کوم کورنۍ مستحق ده یو ادعا ده او که چیرې دغه ادعا ثابت کولی شو نو مستندسازي باید وکړو او که چیرې دغه مستندسازي وشي او دا ثابت شي چې ولایاتو ته سطح باندې زمونږ یعنی د کډوالو وزارت نماینده هلته په دغه فساد کې دخیل ده او لاس لري کډوالو وزارت په دغه برخه کې متحد ده چې د دوی جرمونه باید پټ ونه کړي دغه زمونږ مسؤلیت ده.
مننه انصاری صاحب تشکر. بله لال صاحب ته براشو. لال صاحب د اوریدونکو څرګندونې تاسو هم واورېدی او دوی شکایت لري چې مرستې شفافې نه دي رسېدلي او انصاری صاحب توضیحات مو هم واورېدل. څرنګه کېدای شي چې دغه مرستې په شفاف ډول د خلکو ته ورسي؟
شیبر صاحب د خلکو ګیلې او معنی چې کومې دي دا تر کافي حده پورې په خپل ځای باندې درست دي. دولت هم بخپل کمی کاشی لري خو په خوښنۍ سره موږ ګورو چې اوس وخت کې په جرایم سنگین چې یو ځانګړې محکمه او څارنوالي جوړه شوې ده په دې کې بل چا دوسیه نشته دی. یوازې د همغه چارواکو دوسیه دي چې په تیر یو نیم کال کې د کورونا په وخت باندې دغسې اضطراري مرستو کې دوی درغلي کړې ده او دغه مرستې شفافې نه دي تقسیم کړي یا د خلکو غوښتنو ته درست جواب نه دی ویلې. پاغي کې د ملکی خلکو دوسیه نشته دی. ټول همدغه چارواکي دي چې په لسګونو دوسیه الته وسم د کار لاندې دي او نور به هم الته ورزي. نو دا څنګه په دولت کې شتون لري لکه څنګه چې یو ورور وویل چې د وکیل د گذر په نوم باندې او یا د ملک په نوم باندې یا د یو مشر په نوم باندې چې کومې لیستونه جوړیږي دا حقیقت دی. دا په ډیر ځایونو کې موږ ته دا مسله ثابته شوې ده چې هغه مستحق سړي ته په خپل لاس باندې هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. خو دلته بیا یوازې د حکومت عرض کوم یوازې د حکومت مامورینو ګناه هم نه ده. دا د هغه ظالم ملک او د هغه ظالم وکیل د گذر چې څوک دغه ظلم کوي د هغې ګناه هم دا ده چې د مستحق په ځای باندې غیر مستحق دوی ته معرفي کړی دی یا یې د مستحق مال راخسته د خپل خېټه او یا د خپل خپلوانو په خېټه کې اچولې. دا د هغه ظالم ګناه هم ده. دلته یوازې دولت ته باید هم
نشي
ځکه.
بله بله آواز هم ټیټ شو لال صاحب. پښتنه دا وه لال صاحب څه رقم یعنی تاسو په لنډو باندې څه پیشنهاد کوي څرنګه کېدای شي چې همدا مرستې مستحقو ته ورسي؟
زما په اند باندې هر هغه کس چې هغه د دغو مرستو مستحق نه وي خدای ته دې مګوري او رسول ته دې مګوري ځان دې په دغه کې نه لیکي او دغه ظلم او د دغه کې چې د چا واک وي هغه د دغه ظلم نه کوي دی او مستحق دی یو خار بیچاره په حق کې او په خپل جن او په خپل حق د قناعت وکي او د دولتي مامورینو مسؤلینو نم خیره مودا ده چې په دغه زوریدلو کړیدلو خلک چې وی خوان عبد جنگ د لاسه دي شوی دي کورنۍ پسلونه مالداری باغداری هر څه پرې په کورونو کې یا کور غړې د لاسه ور کړې دي یا زخمی لري یا مایوب لري دغه ټول بدبختۍ نه دوی درس واخلي زده کړې وکړي نور دغه باندې د دوی په خپل جن او دنیا او آخرت ته په ظلم کې نه اخته کوي او دغه مرسته د مستحقو ته پخپل
لاله
ورسوي چې تر څو پورې د خلکو قناعت هم حاصل شوی وي او مرسته هم پر ځای لګیدلی.
مننه لال صاحب. د سیاسي چارو کتون کې آریان خیبر هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. خیبر صاحب، خبرونه ته شر اخلي ژغ مو اوري؟ مریم صاحب، آریان صاحب محترم، بې ځای شوی سره د مرستو په برخه کې دغه د شکایتونه وکم خبرونه اوریدلې مخکې، او لال صاحب وویل چې خلک باید له خدایه وویری شي چې د مظلوم خلکو حق نه خوري، لیکن ستاسو په باور سیستم څنګه رامنځته کېدای شي چې ترڅو د غلاو مخه ونیول شي؟ په پرمختللو هیوادونو کې موضوع هر وخت چې د یوې غلا مخه نیول کېدای شي نو هغوی سیستم لري، یعنی داسې نه وي چې تنها په اخلاقو باندې اتکا کوي.
کوم دغه سیستم چې تاسو ویل په خپل ځان کې څنګه شتون لري، د څنګه مستحق خلکو ته شعر او قانون ور دي چې هغوی سره باید نه توشي. دا سیستم په افغانستان کې موجود نه دی. زه دا عادي د بلګه د خپل قبر په مخیانه کې وسمه دا سره ته خلک ته وتی دا کله منځنۍ اقتصاد لري، یعنی په خپل لار خلک دی. دا اقل اما د کو وزیر مشته موینه مشته دغه ټول ته دغه د ملي د دا پروسه چې دا د ټول مونږه کې لیکل شوی دی. اته دا چې بلګر د شته کور هغه څوک چې مسؤل دی د موږ منطقې هغه د خپل چې تاسو په منطقې کې شې ګوند مونږه ورته لیکلی. هغه پښتنه نشه دولت پښتنه دا کوم اساس باندې کوم معیار باندې دا که تاسو چې ویني دي چې دا ور کسان چې هغه مساق دی وي یو څه باید نستو چې خلک یې تثبیت نه دي. موږ حساب دی چې خلک المغال و تر خلک ډېر ادو سیستم نه ډېر شکایتونه لري. همدغه څه بیلګې نور په ولایتو کې په لوسه کې دا مرسته دي. هغه مرسته چې واقعا باید مستقیمه ته ورسیږي، هغه نه رسیږي. برعکس هغه خیا خرڅ کیږي
مانه نه خیبر صاحب انصاری صاحب تبارش انصاری صاحب محترم، څنګه کېدې شي چې یو سیستم رامنځته شي چې حتی لوسه د غلا او مخونی ولشي؟
د کډوال وزارت مسولیت یو برخه ده چې د فساد پر وړاندې باید جدي مبارزه وکړي چې متحد په دغه برخه نور من په دغه نتیجه باندې رسیدلې دي چې نور د هیڅ نمائندې ته مونږ کوم کول نشو ورکوه. مالکان ته نسپار او هغه څوک چې ځان د بيداسو نماینده بولی او معرفي کوي مونږ هغوی ته هیڅ کار نه لرو او ارتباط نه لرو. زمونږ برنامه دا دی چې هغه مستحق کورنۍ چې هغوی اړتیا لري باید کار وکړي، پس له کار نه مونږ ته کومه کونه ترسره کړو او دغه کار ولو چې د یو نهال غرض کول وي. بل برنامه زمونږ دا دی چې د ولایتي په ساته باندې چې کمیته د حالت استقرار ده او خپل والی صاحب د ولایت مسؤلیت دغه کمیته لري، یو کمیته جوړیږي چې دوی د عمومي په ساته باندې سروي کوي او بیا وروسته دویم کمیته ځي. لکه په یو ولایت کې زر کورنۍ سروي کیږي او زر کورنۍ ټول مستحق نه ده. دویم کمیته مشخص کوي چې دغه زر کورنۍ په منځ کې کم کورنۍ ډیره اړتیا لري او کم مستحق ده، هغوی ثبت کوي او ځي دریم کمیته ته. په دریم کمیته کې د چک ویشل ده، یعنی مون نور نقدی پیسې نماینده ته نه ورکو، چک پرو مشر د کورنۍ ته. هر یو کورنۍ چې مشر لري، کلان د فامیل لري، هغه ته چک سپارو. هغه قبول شي چې هر وخت کې د افغانستان بانک څخه خپل پیسې ترلاسه کړي. دا یو شفافیت ده. او بیا وروسته یعنی کچېره خدای وړي چې دغه پلان او برنامه تطبیق شي نو په ډېر حد پورې
انصاری صاحب محترم، انصاری صاحب محترم فکر نه کوي چې هغه کډوال چې کور پری شي دی، د کور سامان پری شي دی، حیوانات تری پات دي، خپل ماشومان نیم رایستلی نیم تری پات دي، هغه به په افغانستان بانک کې څه رقم حساب پرانیزي چې بیا پیسې لري لاري ترلاسه کړي؟
دا چې چک ورته سپارل کېږي یوازینۍ لاره د شفافیت مسله ده. او که چېرې نقد پیسې مونږ نماینده ته ورکړو او په اصل کې هر یو کورنۍ ته په 40,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ یا زیاتې یا کمې مشخص کړو چې باید هغوی ته تسلیم کړو.
بله
د خیر نماینده چې ځان نماینده معرفي کوي او ملک د قریه وي او یا مشر د قوم وي دغه پیسې خو د شفاف توګه هغوی ته نه تسلیمه. یوازینۍ لاره دا ده چې مونږ په دغه برخه کې دا اقدام
د آریان خیبر نظر واخلم. تاسو لدی سره هم نظر یاس؟ خیبر صاحب
بله
اوس هم آواز راځي. بله مهرباني وکړئ.
زه فکر کوم چې اصلا د قوي سیستم په افغانستان کې موجود نه دی چې هغه سروي وکړي. هغه مربوط کی دی احصایې اداره موږ یو ګډ او ماته اداره ده نشي کولی چې سروي وکړي چې وقان هغه کډوال چې مستحق دی هغه هغو ته د کډوالو چارو وزارت مانګي کې دوی دغه کومکونه ور وویشي. خوشحالۍ سره چې دغه اداره څو بار ولسمشر ته دغه تاکید وکړ چې باید عمومي سروې وشي. خو دې هغه څه چې باید شاید سروې ونه شي کړی. اصلا دغه د کډوال وزارت د فکر کوم چې یو مکمل سروې دوی هم نه لري د خپل ځان سره چې موږ څومره مهاجرین په ایران او پاکستان کې لرو. دا د جوړستنیږي یو څو وخت یو سیستم په خان کې ورته جوړ شوی و چې دوی به تثبیتول هغه کډوال شي داخليږي کارت به روښلو. هغه سیستم ما دې ګډوډه وځوري وه د لارې خلاص دي د هر اخوانه موجودین ریاضي یا رزي په دوه حساب باندې مو د مکمل سروې نه لرو. اصلا او دا دولت مکلفیت دی چې په دوه برخه باید
مننه خیبر صاحب
سروې وکړي چې موږ موجودین پاکستان کې ژوند کوي څومره پیران کوي.
مننه خیبر صاحب. لال صاحب دلته مخکې انصاری صاحب یو موضوع ته چې اشاره وکړه چې فرزند نیالګي د کرلو په مقابل کې خلکو ته پیسې ورکول او یا فرزند کې دي چې د شار د پاکېدو په مقابل کې خلکو ته پیسې ورکي څنګه دغه رقم یو وړاندیز سره په دغه یو وړاندیز په خپله کې تاسو څه نظر دی؟
ګوره دغه وړاندیز کوم دی دا زما په ان باندې موږ نه باید خلک په رشوت باندې اموخته کړو نه باید موږ خلک په بیغمۍ باندې اموخته کړو. د خلکو یو لړ مسؤلیتونه دي چې د ټولنې په وړاندې باید ادا کړي. هغه هغه څه دي چې د خپل چاپیریال نه د کور د چاپیریال نه ونی ساتر د کوڅې تر چاپیریال د ښار تر چاپیریال د ولایت او بلاخره د هیواد تر چاپیریال پورې دوی باید هغه ټولنیز مسؤلیتونه سرته ورسوي. ډېر اوږده تعریف دی چې ټول خبرې ته ځم نو د نورو دوستانو وخت هم نیسم او د موضوع نه بل خواته ځو. خو باید هر سړی د خپل ځان پر وړاندې او د خپل ټولنې پر وړاندې باندې چې کوم مسؤلیت د قوانینو پر وړاندې کې لري هغه باید سرته ورسوي. دویمه خبره د اریان صاحب د خبرې په تایید باندې ما څو ورځې وړاندې په دې خاله رسنیو کې دا یو خارګوټی ده د میدان وایي په سړک دی نوم دی نن سره نیر شو په دې کې یو چا یو هغه یو لس شریک و چې د دغه خارګوټی د دریم بلاک وکیل د گزار مربوط د ملي درسخان د لپاره نامنوي خلک نو ته دې ته فکر وکړه چې په داسې یو خارګوټی کې چې هغه په کابل کې د ټولو نه لوکسترین خارګوټی دی او په هغه کې څوک کور ولري آیا هغه د ملي درسخان دغه پیسو ته چې هغه یا 15,000 یا 8,000 روپۍ د هغه اړتیا لري؟ هرگز نه لري ځکه 15,000-8,000 روپۍ هغه د یو ورځې مصارف دي. باید دغه سی خودسری دغه سی د بندوباری د مرستو په توزیع کې په تقسیم کې باید د مخاوني ول شي د دې لپاره هغه مشخصه ساحي غوره شي بیا د هغه سروي وشي او د سروي پر رڼا کې مستحق خلک معلوم شي. ما وویل چې مخکې ما دې ته ذکر وکړو چې هم مامورین او هم د وکیل گزاران هم ملکان او هم مخاور سپینګر خلک چې ځان ته د 15 خلکو د مشرۍ دعوه کوي هغه باید دغه روڼتیا رامنځته کړي. هغه دغه ټولنیز مسؤلیت ته چې سرته ورسېږي د هغه چا په وړاندې باندې چې هغه اړبند دی هغه ته پېژاته ماشومان په لوګه باندې وده کیږي د هغه د ماشومانو خېټې ډکول پکار دي. دا نه باید چې خپل جب نه تشیا نشي ورکول د خپل کور نه د خپل غنمو د بوجې نه د وړو د بوجې نه څه نشي ورکول. د عقلن چې بل څوک د دوی سره مرستې کوي هغه خو د ټینه نه چور کوي کنه د خدای نه دی ویریږي. نو دلته دغه مسایل چې کوم دي پاتې شول د حساب بانکي خبره شبیر صاحب دا د بانکی حساب مثلا هر چاته د دې اړتیا نشته چې د بانک حساب خلاص کی بلکې دوی چک ورکوي هغه بانک اکاونټ باندې کوم چې دولت د دې لپاره په بانک کې مشخص کړی دوی ورځي چک کال کې تحویلوي دوی تاثیر اخلي یعنی هیڅ چاته ضرورت نشته البته که دا کار وشي دا د مرستو په توزیع او په شفافیت کې کافي مرسته کولی شي دا مسله زه تاییدوم خو دې ته د عمل جامه ور واغوستل شي
لال ګل لال د بشر د حقوقو د سازمان رئیس سید عبدالباسط انصاری د افغانستان د کډوالو د چارو سلاکار او آریان خیبر د سیاسي چارو کتونکو له تاسو څخه ډیره مننه کوم چې د ازادي په سپو کې د پروګرام کې مو برخه واخیسته له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې د ټلیفون لاري برخه واخیسته او خپل پوښتنې وکړې او اندیشنې د ازادي رادیو لاري له چارواکو سره هم شریک کړې دا خبرونه مو هم دومره وه زحمت چې ورله تاسو اجازه غواړم په بل ساعت کې زما همکار ظریف نظر د ازادي پڅپو کې د پروګرام وړاندې کوي او یو بل موضوع تاسو انتخاب کړی د افغان سولې مسله